باندې بدلی شي نباتات ورسخه د غذایی توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ساس ټولو څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کېږي هغه په کتابچو کې نوټ کوي او په ښه ډول سره زده کوي، ځکه چې ستاسې راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسې په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص شي، تاسې کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاص شي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نومان چې تاسې اخیستل کېږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسې په تفصیلي ډول سره ونه ویل شي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخرنی برخې ته. اخرنی برخه ډیره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسې پوښتنې واخلئ او ښه نوټ کړئ، دغه کم جوابونه چې دي ښه لاسته راوړئ او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسې د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سي. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړي، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم یې هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسې وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرح لاس د نهم ټولګي بیولوژي مضمون ته. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې د هاضمه سیستم برخې مو ویلې، ورسره مو ځینې موضوعات هم وویل چې د غاښونو جوړښت و، ژبه و، د لاړو لابیه غده کومې او مری مو وپیژندل. نن موږ او تاسې په دوهم لوست کې راځو د هاضمه سیستم پاتې برخې هم پیژنو. زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دولسمې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی معدې ته. معدې چې د خپله یو ارتجایي خاصیت لري، ارتجایي عضلاتي غړي دي، چې دغه عضلات چې دي موږ وایو په تیر سیمفونو کې موږ ویلي وه چې معده چې ده هغه د شویو عضلاتو څخه چې سوې ده جوړه سوې ده، چې په دې کې شوی عضلاتي طبقې طولي برخې، طولي حلقوي او همدارنګه مایل چې دي وجود لري. او موږ وایو معده چې ده هغه تر حجاب حاجز لاندې، حجاب حاجز یو پرده ده چې تر هغې لاندې چې لري د اینې یا ځیګر تر څنګ قرار لري. او موږ وایو چې زموږ د نس په کیڼ طرف کې یا چپه طرف کې دی موجود دی. موږ وایو معده چې د هغه یو لړ ارتجایي عملیې اجرا کوي، چې په دغه کې د خوړو څشي کېږي ټوټه کول رامنځته کېږي، یا خواړه په دغه عملیه کې ټوټه کېږي. او موږ وایو د دې کم عضلاتي برخه چې ده د هغوی کله چې انقباض او انبساط کوي دغه موجي حرکات څشي کېږي رامنځته کېږي، او د دغو موجو حرکتو په پایله کې خواړه تر ډېره حده ټوټه کېږي او همدارنګه جذبېږي. په میده کې خپل د میده شیره ورسره ځینې نور انزایمونه هم موجود لري چې هغوی د خوړو په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي. او پات دی نیوی چې میده چې د هغه د ټټر د پنجرې د هډوکو په واسطه ساتل کیږي. ورپسې راځو میده چې د کله چې خواړه ټوټه کې تر ډېره حد پورې بي چې راستي کوچنی کولمو ته استي. اوس نو راځو کوچنی کولمې پیژنو. موږ وایو کوچنی کولمې چې دی هغه یو پیچلی اوږ ټیپ ته ورته جوړښت لري چې په بالغو کسانو کې تقریبا 6 متره اوږدوالی لري او قطر چې دی 2.5 سانتي متره دی. او کوچنی کلمی چې دی هغه د نس په تش ځای کې قرار لري تر میدې لاندې، او د دې اولنی پورتنی برخه چې ده هغه د اسنای اشر په نامه سیدیش چې خواړه چې دی د دغه اسنای اشر په لارې چې کیږي و کوچنی کلمو ته داخليږي، او دغه اسنای اشر چې دی یو ته ورته جوړښت لري. بیا وروسته په کوچني کولمو کې هم چې کیږي یو لړ عملیې سرته رسیږي او خواړه پکې کې ټوټه کیږي او جذبیږي. اوس نو راځو موږ د هضم په عملیه باندې شروع کوو. د هضم عملیه چې ده موږ وایي د هضمې دغه کم لړۍ چې ده یا هم دا کم جهاز چې دی داسې تعریفولی سو چې په دغه جهاز کې د اوبو او انزایمونو په موجودیت کې د غذایي توکو لوی مالیکولونه په کوچني مالیکولونه باندې ټوټه کېدل عبارت د هضم د عملیې څخه دی. چې په دغه کې موږ وایو د خولې څخه شروع کیږي چې په خوله کې د غاښونو په واسطه خواړه چې کیږي ټوټه کیږي، وروسته د خولې د لاړو په واسطه هم تر ډېره اندازه یو څه اندازه چې کیږي هضم هم صورت نیسي او خواړه چې کیږي لنده کیږي نرمیږي تر څو د هضم قابل وګرځيږي. لزو په دغه ځای کې لاړی چې دی په دا سیستم کې چې دی لاړی ځینې فعالیتونه سرته رسی ځینې عملیې سرته رسی چې لومړی چې دی خو خواړه چې کوي اوبلن کوي او پستې نرمیې، بل چې دی یو ډول انزایم چې د امایلیز په نامه سره یادیږي هغه ترشح کوي چې دغه انزایم چې دی د نشایستې په ټوټه کولو کې په کوچنیو مالیکولونو په بدلولو کې مرسته کوي، او بل دی چې دی تر ډېره بله دنده یې دا ده چې دی تر ډېره اندازې پورې د غاښونو مخ چې دی هغه د بکتریاوو څخه چې کوي پاکوي. ورپسې راځو د هضم عملیې وروسته. اوس نو چې کله خواړه موږ وایو په خوله کې مثال تر ډېره حده پرې نرم سي، بیا د مری په واسطه چیرې ځي و میده ته ځي. اوس نو راځو هضم په میده کې وایو. کله چې د مری په مرسته باندې خواړه تر میده پورې راورسیږي د خود میده کوم لومړی دروازه چې د هغه چې کیږي د دغه فشار له امله خلاصیږي. کله چې خواړه داخل د میده ولاړ سي هغه دروازه په فشار سره د میده خوله چې کیږي بیرته بندیږي چې بیرته د خوړو د وتلو مخنیوي وکړي. موږ وایو خپل په میده کې چې د هایدروکلوریک اسید تیز تیزاب وجود لري، اسید وجود لري چې دوی د خوړو په ټوټه کولو کې تر ډېره حده مرسته کوي، او موږ وایو میده چې د هغه د 200 تر 300 لیټرو پرې توکي خپل په ځان کې ذخیره کولای شي او خپل ارتجاعي خاصیت هم لري. او بل د هایدروکلوریک اسید سربیره د میده کم دیوال چې دی هغه د پیپسینوجن غیر فعال انزایم دغه کې تولیدي. کله چې دغه غیر فعال پیپسینوجن چې سي ترشو سي د میدې د تیزاب په موجودیت کې دا په فعال پیپسینوجن باندې اوري چې موږ وايي پروتین چې ډیر مغلق پیچلی ساختمان لري چې هغه دغه په واسطه چې کیږي ټوټه کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې په امینو اسیدونو باندې بدلیږي. او بل انزایم چې دی هغه د رینین په نامه هم چې لري ترشو کوي د دې اخزه چې هغه چې به دی شیدې په مستو باندې اړي. بل انزایم چې دی د لایپیز انزایم په نامه سره یادیږي چې هغه به د شحمی موادو په ټوټه کولو کې په کوچنی ذرات په اړولو په کوچنی مالیکولونو باندې په اړولو کې چې کوي مرسته کوي. موږ وایي میده چې د خپل هم چې کوي ارتجاعي حرکات اجرا کوي چې دغه ارتجاعي حرکات په نتیجه کې خواړه چې کیږي خپل هغه نهایي حد ته رسیږي، او خپل د میدې د جدار په واسطه د دیوال په واسطه ډیر مثال کم پروتینونه چې په امینو اسیدونو باندې کوچنی مالیکولونه باندې لږه کم شحمونه دی چې دی چې کیږي د دیوال په واسطه باندې جذبیږي چې کله دوی خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل هغه پات مواد چې دی هغه چیرې ځان رسوي تر کوچنی مو پر راځان رسوي. اوس نو راځو هضم په کوچنی کولمو کې وایو. کله چې خواړه بالاخره په میده کې خپل نهایي حد ته مجول ورسېږي بیا چیرې ځي و کوچنی کولمو ته ځي. اوس نو په کوچنی کولمو کې یوازې د میدې تیزابونه نه دي، د میدې هغه کم انزایمونه چې دي هغوی یوازې مرسته نه کوي چې تر څو خواړه ټوټه سي، په کوچنی کولمو کې هم د پانکراس مرستندوی همدارنګه د اینې مرستندوی کم غده چې و هغه هم چې کوي یو ډول انزایمونه ترشح کوي چې د صفراوي کانال لاري مشترک کانال لاري د اسنای اشر ته چې کیږي تویږي کله چې اسنای اشر ته تویږي سو هغه چې ته داخلي و کوچنی کولمو ته چې نه چې د هغه د صفرا په نامه یو شین رنګ مایع ترشح کوي جوړوي چې هغه د اوبو ایونونو شحمي تیزاب او صفراوي مالګې څخه چې سوي ده جوړه سوي ده او بل موږ وایو چې دغه صفراوي مایع چې ده دا د شحمیاتو په حلولو کې مرسته کوي چې کوم د لایپیز انزایم په واسطه چې سوي تجزیه سوي وه دوی دلته چې کوي سره حلوي او همدارنګه په ټوټه کولو کې هم مرسته کوي بل موږ وایو د کوچني کولمو دیوال چې دی یا جدار چې دی هغه یو خپل بخملي ډوله پوښ دی چې خپل په ځان کې ګونځي لري چې په دې کې د په دغه جوړښت کې بیا نور کوچني جوړښتونه وجود لري کوچني ګونځي وجود لري چې هغه د ویلي په نامه سره دی چې په پروټینونه کاربوهایډریټونه چې دی کاربوهایډریټ چې دی ټول مالیکولونه چې دی د ویلي په نامه جوړښتونه په واسطه جذب کیږي او پاتې سو د لیکټیل په نامه نور جوړښتونه چې دي هغه به شحمي مالیکولونه خپل په ځان کې جذبوي اوس نو کله چې په کوچني کولمو کې هم هغه کم دنده سرته ورسوله یعنی صفرا همدارنګه صفراوي مالګه اینه او پانکراس چې کله مرسته وکړي تر څو دا خواړه ټوټه سي بیا نو خپل نهایي حد ته چې ورسېدل او دا خواړه چې جذب وله بیا نو چیرې ځي اضافي کې و غټو کولمو ته ځي غټي کولمې چې دي تر کوچني کولمو وروسته راځي او دا چې دي تقریبا 1.5 متره اوږدوالی لري او 1.5 سانتي متره قطر لري او بل موږ وایو دی چې د کوچنی کولمو څخه د اخیری ورستنی برخې څخه شروع به تر ماقته پورې ادامه لري په دې کې چې کوم اضافه توکي چې مثال نور په چشي کې کوچنی کولمو کې نه جسوي هغه بیا راولري چې په غټو کولمو کې چې کیږي جس کیږي مثال د خبرې زنی غوړی دی پروتینونه دی الیاف دی هم دارنګ نباتي سلولوز دی چې هغه به د غټو کولمو کې باکټریاوي وجود لري چې هغه باکټریاو په مرسته په غټو کولمو کې تکیږي او همدارنګه جذبیږي موږ وایو دی چې دی ډیر دندې نور هم سرته رسیږي چې تقریبا موږ وایو په غټو کولمو کې تولید شوي ویټامینونه همدارنګه د سوډیم او پوتاشیم آیونونه چې دی هغه 90% او به د داخلي محتویات څخه جذب او اضافي توکي د دوول څخه بیا تقریبا تر 30 ساعته پورې چې شکایې له بدن څخه خارجوي اوس نو راځو د هضمي سیستم ناروغیانو ته په هضمي سیستم کې ځینې ناروغیانې رامنځته کېږي چې د هغه څخه مشتصر ازو نس ناستي قبضیت او د اپنډکس میکروپي کېدل وایو لومړی ازو نس ناستي په څه وخت کې رامنځته کېږي نس ناستي چې د هغه موږ ته سي وایو چې دا چې کله په غټو کولمو کې د اوبو پرله پسې د وڅښي د فسي او جذب نسي نو دا چې لامل کېږي د نس ناستي رامنځته کېدو لامل کېږي چې د دې لپاره د مخنیوي لپاره باید د او ار اس محلول په یو لیټر اوبو کې واچول سي او یا هم مالګه چې شي په اوبو کې واچول سي وڅښل سي هغه د دې ناروغي چې کېدل سي علاج کېدای سي او ورپسې چې دي قبضیت وایو قبضیت چې دي هغه به د نس ناستي برعکس کله چې په غټو کولمو کې د اوبو زیات جذب رامنځته سي یا مثال اوبه په زیاته اندازه جذب کړل سي بیا د غایته توکو د کلکېدو لامل کېږي چې د چیل په نامه سره یديږي د قبضیت په نامه سره یديږي او موږ وایو دا چې دی قبضیت چې دی یوازې د اوبو د زیات جذب لامل هم نه ځینی وخت کله چې غټي کولمې مثال حرکتونه چې دی په سم ډول سره سرته ونسی یا بې نظمیانی پکې رامنځته سي او یا هم ځینی وخت د میکروبونه مداخله وکي هغه هم کېدای شي چې شي د قبضیت لامل وګرځي چې دا په انسان ناروغ کس کې د اشتیا کموالی سردردي او همدارنګ ځینی وخت نور علایم هم پکشي کې راښکار کوي چې د دې لپاره باید ځینو خوړو څخه مخنیوي وسی تر څو قبضیت شي بیرته سم سي او همدارنګ باید زیات اوبه وڅښل سي ورپسې رازو اپنډکس اپنډکس چې دی هغه موږ وایو د غټو کولمو په اخیرنی برخه کې یو جوړښت موجود لري یو ټوب ته ورته کوچنی جوړښت دی چې هغه د اپنډکس په نامه سره دیږي چې موږ وایو دوی چې دی د لکه څنګه چې د غټو کولمو سره نشته دي نو کله چې دی ته ډیر اوبه ورسی یا مثال اپنډکس اوبه ډیر مایع جذب کړي کله چې دا د مایع څخه ډک سي په دې کې باکتریاوي تکثر کوي چې د اپنډکس د میکروبیکیدو لامل کیږي کله چې اپنډکس میکرو مکروبي سي په ناروغ کس کې د اپنډکس د پړسوب او سخت درد علائم پکې راښکاره کیږي چې باید دا چې دی مثال کچیر خپل ډیر خراب حالت تر رسیدلې اوسه باید جراحي عملیات په واسطه اپنډکس ورسخه پرې کړل سي. ورپسې رازوز موږ او ستاسو د درس اخیرنی برخې ته چې د هضمي سیستم روغتیا او ساتنه ده. لکه څنګه چې دا موږ او تاسو ټولو ته واضح ده چې د دې لپاره چې موږ یو ښه هضمي سیستم ولرو او د روغتیا ساتنه مو کړې اوسي د هغه لپاره باید موږ همیش خپل ځان او خپل شاوخوا چاپیریال پاک وساتو. همیشه چې کله خوراک کوو د خوړو د مخه او د خوړو د خوراک وروسته باید خپل لاسونه په پاکو اوبو باندې پریمینځو او همدارنګه کم خواړه چې موږ خورو د هغو باید ښه پاخه شي. ورسره کمې میوې او سابه چې موږ اخلو هغه باید په مال کې په محلول کې پریوینځل سي ترڅو د دې کوم میکروبونه چې دي هغه ټوله له منځه ولاړ سي. نو د دې لپاره چې موږ هضمي سیستم د نورو ناروغیان سره مخامخ نسو نو باید موږ دا ټول کوم فعالیتونه چې دي چې موږ روغتیا ساتنه پکې کیږي باید سرته ورسو. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې درس راځو. موږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې موږ د هرې ورځې پر کوم درې پوښتنې لرو د درې سره پوښتنې تاسو خپل د ځان سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی سوال: هضم په معده کې څه ډول سرته رسیږي؟ دویم سوال: کوچنۍ کولمې جوړښت واضح کړئ. دریم سوال: نس ناستی او قبضیت څه وخت رامنځته کیږي؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نه کی هله مې ومنه هله لګم چی ټول جوړ روغ او صحتمند وست. شروع لاس د لسم ټولګي دویم لوست. نن ورځ موږ او تاسو د میتابولیزم او غیر عضوي مرکبونو په اړه بحث کوو. موږ او تاسو درس په د نه همي صفې څخه تر دې لسمې صفې پورې دوام وکړي. هیله ده چې موضوع ته په دقت سره غوږ ونیسئ. میتابولیزم لکه څنګه چې موږ په تیرو سیمفونو کې دا یادوري کړې وه چې یو ژوندی موجود چې دی هغه موږ د میتابولیزم د عملیې په واسطه سر پیژندلی سو. ځکه چې زموږ په بدن کې چې کومه انرژي څخه موږ استفاده کوو هغه د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي. یعنی کوم خواړه چې موږ اخلو، پروټینونه، شحمونه، هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه زموږ د وینې دوران چې کله دوی داخليږي هغوی په کوچني اعضاو باندې تجزیه کیږي چې د وینې جریان ته د داخلېدو قابلیت قابل وګرځي. وروسته بیا د وینې د جریان څخه چې مثال کوم اعضاوي ضرورت ورته ولري بیرته د دغه میتابولیزم عملیې د بلې برخې په واسطه دوی چکیر سره یوځای کیږي او هغه کومه برخه چې ضرورت ولري هغه ته ځان رسوي. میتابولیزم چې د موږ وایو یوناني کلمه ده چې د تغییر او بدلون په معنا سره ده. میتابولیزم د ژوندیو موجوداتو په بدن کې هغه کیمیاوي پروسه ته ویل کیږي چې د انرژي د تولید، ساتنې او کارونې لپاره ترسره کیږي. او زموږ او ستاسو په بدن کې ټول کیمیاوي تغیرات او بدلونونه چې مثال د ودې، ترمیم، تکثر او لکه څنګه چې موږ د انرژي د تولید لامل کیږي هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه سره ځي. او دا پروسه چې د مجوې د بدن د فعالیت د پرمخړلو لپاره اړینه ده لکه د حجرې وده د دغه رقم بیا رغونه او د بدن عمومي فعالیتونه چې ټول مو یاد کړنه. میتابولیزم چې د خپل په دوه ډول ویشل شوی دی چې یو ترکیبي او تعمیري برخه ترکیبي تعمیري برخه ده چې د انابولیزم په نامه سره یادیږي او بل یې تخریبي یا تجزیوي برخه ده چې د کتابولیزم په نامه سره یادیږي. میتابولیزم چې دی هغه موږ وایو کله چې خواړه زموږ مثال وخورو د خولې لاري هغه بدن په کوچنیو مالیکولونو لکه ګلوکوز، امینو اسیدونه او غوړي چیکي یا شهم چیکي ټوټه کوي. دا مالیکولونه چې دی د حجرو په دننه کې پروسس کیږي ترڅو انرژي په بڼه د مثال ATP چې د انرژي په نامه سره موږ یې دود د ATP باندې تبدیلوي. انرژي د بدن د بیلابیلو فعالیتونو لپاره کارول کیږي لکه تنفس، حرکت او د بدن د تودوخې کنټرول لپاره. همدارنګه موږ وایو د میتابولیزم چې دی هغه پر عمر، جنسیت، روی د فزیکی فعالیت د روی فرق کوي. کوم کسان چې ډیر فعالیت تر سره کوي د هغوی په حجرو کې د میتابولیزم عملیه ډیر سرته رسیږي. مثلا کوم کسان چې ډیر سپورت کوي، دوی چې دی غونډه د میتابولیزم عملیه چټک کوي تر څو دوی شي کې ډېر انرژي تولید کړي. همدارنګه پر هورمونو باندې، د جینیټکس باندې مستقیم اغیز لري، یعنې د دوی سره مستقیم تړاو لري. او د میتابولیزم عملیه چې ده، هغه د پاتې موږ ښه میتابولیزم پروسه خپل په ځان کې ولرو، دغه لپاره باید موږ منظم ورزشونه وکړو، همدارنګه ښه سالمه غذا ولرو او په کافي اندازه اوبه وڅښو، ځکه چې اوبه د میتابولیزم په عملیه کې مهم رول لوبوي. ورپسې راځو انابولیزم ته. انابولیزم چې دی، چې موږ او تاسې وویل چې ترکیبي یا تعمیري برخه ده، چې موږ وایو هغه کوم ساده مواد چې دي هغه را اخلي په پیچلو موادو باندې اړي. ساده دا سره تعریفولی شو چې انابولیزم د ساده موادو اړول په پیچلو موادو سره موږ ته په لاس راکوي. انابولیزم چې دی د میتابولیزم چې یو برخه ده، په هغه کې بدن کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلو مالیکولونه بدلیږي، او دا پروسه چې ده د بدن د ودې، بیا رغونې او د انرژي د زیرمې کولو لپاره مهم رول لوبوي. انابولیزم چې دی، هغه د ای ټی پی انرژي د تولید لپاره مثال په کار وړل کیږي. همدارنګه دوی چې دی د حجرې په جوړونې کې مهم رول لوبوي. کوم نسجونه چې تخریب شوي، د هغو کې په جوړولو کې، بیا رغونې کې مهم رول لوبوي. د انرژي په زیرمه کولو کې، په دغه ټولو کې د څه لري مهم رول لوبوي. دغه رقم نور ډېر مثالونه ورسره لرو. مثال موږ وایو د پروټین په جوړولو کې، امین اسیدونه چې کله اول خو چې کله معدې ته ولاړ شي، د تیزاب په واسطه چې کیږي، پروټین په امین اسیدونه باندې اوړي. دغه امین اسیدونه چې زموږ د وینې په جریان کې داخليږي، کله چې یو برخه زموږ د بدن یو عضله ضرورت پیدا کړي، انابولیزم د عملیې په واسطه هغه امین اسیدونه یوځای کیږي او ورڅخه پروټین جوړیږي. همدارنګه د غوړو په جوړولو کې، د ګلایکوجن په جوړولو کې، په دې ټولو کې انابولیزم مهم رول لوبوي. او د انابولیزم ارزښت دی، هغه هم ډیر ضروري دی، او د دې لپاره چې موږ ښه دغه عملیه ولرو، دغه لپاره لکه مخکې چې مو وویل، ښه خواړه، ښه تغذیه او ورزش مهم دی. ورپسې راځو کتابولیزم ته. میتابولیزم د انابولیزم سرچپه، د مغلق عضوي موادو اړول په ساده موادو یا په ساده موادو تجزیه کول لپاره د کتابولیزم څخه دی. داسې ویلی سي چې د میتابولیزم هغه پروسه ده چې په ترس کې لوی او پیچلي مالیکولونه په کوچني مالیکولونو ماتیږي تر څو انرژي تولید شي. د انرژي د بدن د ورځني فعالیت لپاره چې د ډېره مهمه ده، لکه حرکت کول، تنفس، او د بدن د حرارت د تنظیم لپاره هم مهم رول لوبوي کتابولیزم. کتابولیزم د سیدان د سرتریسي چې موږ وایو دوی چې دي د کم کیمیاوي اړیکې چې دي هغه په ماتولو کې مشر رول لوبي، یا د کم کوچ دغه میډیټ چې کوم غټ ساختمان ولا مثال پروتین دی، شهم دی، کله چې میډیټ ولر شي، هغه د کتابولیزم په واسطه چې کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې اوري. لکه مثال دغه قندونه چې دي، هغه په ګلوکوز، دغه رقم پروتین چې دي، په امینو اسیدونو، دغه رقم د ټول کم دغه چې دي مرکبونه چې دي، هغه په کوچني مالیکولونو باندې اوري. چې کتابولیزم چې دي، هغه هم ډیر مهم ارزښت لري زموږ په بدن سیستم کې. ورپسې راځو د کتابولیزم وروسته بل عملیه ده. کتابولیزم چې دي، عموما کله چې د نبات چې د فوتوسنتیز عملیه سرته رسیږي، په پایله کې چې کوم قندونه او اکسیجن جوړ شوي، دا قندونه او اکسیجن چې دي بیرته چې کیږي د کتابولیزم په واسطه ټوټه کیږي په اوبه، کاربون ډای اکساید او انرژي باندې. انرژي څخه نبات بیرته خپل د فعالیت لپاره استفاده کوي، او کاربون ډای اکساید چې دغه شي کیږي آزادیږي، او اوبه چې ډېر وخت به تاسو د پانو پر مخ باندې کم ساس کې لیدلې اوسه، چې هغه شي سوي د دې عملیې په ترڅ کې رامنځته شوي، یا هم پاتې اوبه چې هغه نبات ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د اسمیلیشن او ډیسمیلیشن عملیه پیژن. اسمیلیشن او ډیسمیلیشن چې دی، د میتابولیزم دوه مهمې پروسې دي چې د بدن د انرژي او ودې لپاره کارول کیږي. دواړه د موادو بدلون او انرژي کارولو پورې اړه لري. راځو اوس نو د هر یو جلا پیژنو. اسمیلیشن چې دی، هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن هغه مواد چې د خوړلو لارې ترلاسه کیږي په خپل جوړښت کې شاملوي، او د ودې ساتنې او فعالیت لپاره کاروي. د دې ځانګړتیاوې چې دی، دوی چې دی د ودې لپاره مواد آماده کوي. همدارنګه د انابولیزم برخه کې مثال مهم رول لوبوي. چې موږ وایي اسمیلیشن چې دی انابولیک پروسو کې برخه اخلي. مثال د انابولیک پروسې خپل برخه ده چې په هغه کې کوچنی مالیکولونه په لوی او پیچلي مالیکولونه بدلي او د انرژي د زیرمې لپاره هم مهم دی. ورپسې راځو د اسمیلیشن چې دی. د اسمیلیشن هغه پروسه ده چې په ترس کې د بدن لوی او پیچلي مالیکولونه ماتیږي تر څو انرژي خوشې شي. عین لکه کټابولیزم چې موږ وویل چې دی چې به دی د خپل د کټابولیزم یو پروسه کې شمیرل کیږي. رزو په دې کې ډېر مثالونه موږ لرو. ورپسې د انا اسمیلیشن او دسمیلیشن وروسته موږ رازو په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وایي. د هغو څخه لومړی راځي اوبه. اوبه چې دی هغه موږ او تاسې په اهمیت او ارزښت باندې پوهیږو چې هغوی د زموږ د ژوند دپاره د ژوندي موجوداتو د ژوند دپاره څونه ارزښت لري چې په تېرو لوستونو کې هم موږ یادوري کړې وه. اوس نو رازو په میتابولیزم کې څه رول لري. څرنګه چې زموږ د خارج مثال شاوخوا چاپیریال د اوبو چې دپاره ډېر ضرورت لري دوی همدارنګه زموږ د بدن داخلي سیستم چې دی هغه هم د اوبو څخه جوړ شوی دی او د هرې عملیې د سرته رسېدلو لپاره اوبه چې دي ورته ډېر ضروري دي. اوبه چې دي خپل په دوه ډوله موږ وویشو په داخل د سیستم کې یا په میتابولیزم د عملیې د رویه چې یوې چې دي آزادې اوبه دي او بلې هم تړلې اوبه دي. راځو دې دواړه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی تړلې اوبه وایي، تړلې اوبه چې دی هغه اوبه دی چې د مالیکولونو یا مالیکولي جوړښتونو سره کیمیاوي یا فزیکي اړیکه لري او په اسانۍ سره د استعمال یا لیږد لپاره آزادې نه دي. او یعنی دوی چې دی په عموما کله چې آزادې اوبه ونوسي تړلې اوبه چې کېږي ځان ښکاره کوي. او دوی چې دی مالیکولي مثال په مالیکولي تړاوونو کې مهم رول لري، لکه مثال د اوبو د پروټینونو کاربوهایډریټونو یا نور مالیکولونه چې کوي سره تړلې وي. بل چې دی محدود حرکت لري او د فزیکي او کیمیاوي تعاملاتو کې برخه اخلي او د یخېدو یا بخارېدو ستونزه مثال موږ وایو چې دغه کم د اوبو په اسانۍ سره چکی نه یخیږي یا هم نه په براس نه بدلیږي او په میتابولیزم کې هم مهم رول لوبوي. مثال موږ ویلی سو د پروټینونو یا حجوي غشاګان سره تړلې اوبه او همدارنګه په مالګه یا شهمونو کې شاملې اوبه. ورپسې رازو آزادې اوبه چې دي. آزادې اوبه هغه اوبه دي چې په حجره یا موادو کې په آزاد توګه شتون لري او د بدن لپاره په اسانۍ سره د استعمال وړ وي. او دوی چې دی مثال موږ وایو په آزاده بڼه پیدا کیږي، زیات فعالیت سرته رسیږي، د براس کېدو یا د بخارېدو یا هم یخېدو وړتیا لري، همدارنګه په میتابولیزم کې هم خپل مهم رول سرته رسیږي او د بدن اړتیا پوره کوي. چې زموږ بدن کې چې کوم اړتیا اوبه توسي هغه ټوله د چی په واسطه د آزادو اوبو په واسطه پوره کیږي. عموما موږ وایو آزادې اوبه چې دی هغه د میتابولیزم په ټول فعال او مثال کوم چې فعال ونه اوسي په دې ټول په کوم ټولو کیمیاوي تعاملونو کې برخه اخلي او دوی چې دی مثال د حجرې د داخلي توکو په واسطه چې کله دوی مثال نوي حجرې رامنځته کیږي دغه آزادې اوبه په مصرف رسیږي. تړلې اوبه چې پیدا کله چې آزادې اوبه په مصرف ورسیږي خلاص شي، تړلې اوبه به چې کوي د آزاد اوبه په ځای راځي او فعالیت مخته وړي. که چیرې مثال دغه آزاد اوبه ونو ستړلې اوبه پر ځای راځي، خپل تړلې اوبه چې دي هغه بیرته د آزاد اوبو څخه چې لري منشا اخلي، یعنی د آزاد اوبو څخه لاسته راځي. او دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې د یوازې په کیمیاوي تعاملونو کې نه، دغه رقم زموږ د ژوند په ټولو برخو کې چې لري مهم رول لري او خپل د حجرې شاوخوا ټول معنی ولې زموږ داخلي بدن ټول سیستمونه چې دي یا ټولې اعضاوې چې دي هغه ټوله د اوبو مثال ته ضرورت لري د خپل فعالیت د سرته رسول لپاره. یوازې که چیرې حجره لا په نظر کې ونیسو چې موږ وایو حجره چې د هغه چې د شاوخوا ټوله مایع نیولې ده، یعنی د مایع په داخل کې حجره چې لري قرار لري او داخلي برخه چې ده هغه هم چې ده نیمه مایع ماده ده او د دې کوم فعالیتونه چې کله سرته رسیږي د هغه تعاملات لپاره اوبو ته چې لري مهم اړتیا لري. دغه رقم زموږ د بدن داخلي سیستم د تودوخ په کنټرول کې هم اوبه مهم رول لري چې دا رقم کیمیاوي تعاملونه چې سرته رسیږي په نورمال د تودوخې اندازې کې سرته رسیږي. که چیرې د دغه تودوخې اندازې چې خپل تر اندازې لوړ شي د کیمیاوي تعاملاتو د تخریب لامل کیږي، یعنی کیمیاوي تعاملونه خپل فعالیت په سم ډول سره سرته نه رسیږي. او تقریبا د کم زموج د داخلي بدن چې دی هغه موجود د 15% څخه تر 15% چې جوړ کړی دی او بو جوړ کړی دی. نو که چیرې دغه او بز موږ په بدن کې کم سي موږ د ډیرو ناروغیو د ډیرو مثال مشکلات سره مخامخ کیږو، ځکه چې زموږ بدن کې کم انرژي تولیدیږي د فعالیت د سرته رسولو لپاره هغه کم تعاملات چې دي هغوی ټول اوبه ته ضرورت لري، او د هغوی کمښت زموږ د انرژي د کمېدو زموږ د حرکاتو د مثال خستګي احساس کول دا ټول په چې پوره کیږي د اوبو د کموالي له امله رامنځته کیږي ډېری وخت. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شدو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي